برسم. حتی شکار سلامت بشه. تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استودیو با برنامه بعدی.
سید سمی عباس مننه د ازادي راډیو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي تاسو په فرا او غزنی ولایتونو کې له دوو چاودنو خبرو چې په دې دوو پیښو کې پولیسکونو شزي وشل شوی او ټپیان شوی دي. د خبرونه د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپی اوروي.
سلامونه مې ومنه ده. هم تر دې مهاله د سو مهمه خبرونو سرچې کې ولسمشر حمید کرزی او ایساف ځوکونو د فراه ولایت چاودنه چې ولس ملکیان پکې ووژل شول وغندله. د زابل چارواکي وایي چې د کوچیانو یو مخور کس د نامعلومو وسله والو لخوا وژل شوی او باراک اوباما د امریکا ولسمشر په توګه له دوهم ځل انتخاب وروسته بهر ته خپل لومړی سفر نن پیل کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمید کرزی او ایساف ځواکونو په ګډه د فراه ولایت پرونی چاودنه چې ولس ملکیان پکې ووژل شول وغندله. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مین چاودنې 9 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر حمید کرزی په یوې اعلامیه کې ویلي چې تروریستانو په دې وژنو سره څرګنده کړه چې د ښځو او ماشومانو له وژلو هم ډډه نه کوي. ایساف ځواکونو ویلي چې سخت دریځي وسله وال د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی نه کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د کوچیانو یو مخور کس د نامعلومو وسلو والو لخوا وژل شوی دی. د زابل د والي ویان شریف الله ناصري وویل ادم خان د جمعې په شپه په داسې حال کې چې په لمانځه ولاړو وسلو والو په ډزو وواژه. ناصري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د هغو ته وایي سینک په آخر سر کې د خپل عملته کور عملته اوسېده او د خپل کلي په مسجد کې راپېښې شوې. د جمع خان په جمع ولاړو د طالبان لخوا نه په شهادت رسېدلی. زمونږ هغه امنیتي ځواکونه تر اوسه مهاله پورې شاوخوا سیمې په محاصره کې اخیستي دي.
تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د اسرائیل کابینه موافقه وکړه چې 15,000 احتیاطي عسكر ور وغوړي. دا د دې سرګندونه کوي چې اسرائیل پر غازی عملیاتو ته تیاری کوي. پرون د کابینه په غونډه کې د اعلان وروسته له هغې وشو چې د حماس وسله والې څنګې د بیت المقدس په لورې توغندې وویشتل. د چهارشنبې په ورځ چې کله د اسرائیل په هوایي برید کې د حماس د پوځي څنګې مشر احمد جابري ووژل شو، حماس په اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل کړل او په لسګونو توغندې د اسرائیل په لور وویشتل. بل لور ته مصر صدر اعظم هشام قندیل د جمعې په سهار غزی ته یو لنډ سفر وکړ او له اسرائیل وغوښتل چې بریدونه بس کړي. مصر په دې ډول خپل ملاتړ د غزی د خلکو څرګند کړ. د ملګرو ملتونو نړیواله اټومي اداره وایي ایران توانېدلې چې خپل غنی شوی یورانیم دوه برابره زیات کړي او دغه اندازه یورانیم په سادګۍ سره کېدای شي د اټومي سرو کې په اصلي موادو بدل شي. د دې اداره وایي چې دغه نوې معلومات یې په خپل تازه راپور کې راخیستې دي. د دې تازه راپور له مخې ایران په تخنیکي لحاظ په راتلونکو 3 ورځو کې دا توان پیدا کوي چې د فردو په زیرزمینۍ کې د خپل 40% غني شو یورانیمو تولید دوه برابره زیات کړي. په راپور کې دا مسله هم رابرسېره شوې چې ایران د خپل اټومي وسلو د جوړولو د مشکوکو ساحو او پروژو په اړه د تحقیقاتو د اجازې له ورکړې ډډه کړې ده. راپور زیاتوي چې ایران یوازې په بوشهر کې خپل اټومي مرکز تړلی ده. ایران وایي اټومي فعالیتونه سوله ییز اهداف لري. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه له دوهم ځل انتخاب وروسته بهر ته خپل لومړی سفر نن پیل کړ. ولسمشر اوباما د جنوبي آسیا هیوادونو ته روان شو. باراک اوباما به د یکشنبه په ورځ تایلند ته ورشي، بیا به برما ته سفر وکړي او دا له برما د امریکا د یو ولسمشر لومړی لیدنه ده. د امریکا د استازو جرګې له روسیه او مالدوا سره د دایمي او عادي تجارتي اړیکو د تمجید په ملاتړ رای ورکړي، خو جرګې ویلي چې دا اقدام په هغه صورت کې کوي چې یو بل قانون هم تصویب شي. داسې یو قانون چې له مخې هغه روسي چارواکي چې د سرګي مګنیتسکي د مدافع وکیل په وژنه او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې دخیل دی باید تر تحریم لاندې وي. په دې رای اخیستنه کې 315 استازو موافقې او 3 نورو مخالفې رای ورکړې. د استازو د جرګې یوې غړې ایلینا روز لهیتینن تر رای اچونې مخکې وویل
This legislation will make clear that the U.S. remains fully committed to advancing democracy.
دا قانون با سرګند کړ چې امریکا په هغه هیواد کې د دیموکراسي او بشري حقوقو پراختیا ته ژمن ده. دا تر سمبولیکو اقداماتو ډیر زیات اهمیت لري. د کانګرس لخوا د دې اقدام په صورت کې کرملین د ځوابي اقدام ګواښ کړی. دا خپله یو ثبوت دی د کرملین رژیم ډېری چالي رتبه چارواکي به په عامه په دې موضوع کې دخیل وي.
Because the regime fears that senior officials will be publicly implicated.
د اوباما ادارې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د اړیکو کولو په تمدید ټینګار کړی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي لري کړی شوی د دفاع وزیر به له هیڅ ډول تورونو سره مخامخ نشي، بلکې خی نویدنده ورکړل شي. د همدې میاشتې په پیل کې پوتین د تمې خلاف اناتولی سردیکوف د اداري فساد د رسوایۍ پر مهال له دندې لرې کړ. دغه اداري فساد تر ډیره د پوځي شتمنیو په مشکوک خرڅلاو پورې تړلی و. پوتین پرون وویل چې خپل د دفاع وزیر پر دې مسله د نظارتي ځواک په برخه کې د شکونو او ګمانونو له کبله لاسه ورکړی ده. د وویل چې د دفاع پخوانی وزیر به په ټول لیست کې شامل نه وي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د فرا په پښته رود ولسوالي کې چاودنې ولس ملکیان ووشل.
الله دې خدای په چورو ټکټکی ورور دې خدای نه کانیا وکړي. الله دې دې راځي در بدر رسول کوم مسلمانان شي در بدر.
په خبرونه کې له هم دې ټپی شوی میرمنې سره شغیدلې یو او دا به هم واوري چې بل لور ته په غزنی کې وی چاودنې نشته شل میرمنې ټپیانې کړې.
په واده کې هغه دابا چاودلې دا دې کاډو دابا دکدې تل دې هغه چې چاودلې
ل امریکا سره د افغانستان د امنیتي همکاریو د تړون مسله مو د سیاسي چارو لوي بچړون کې سره شریکه کړي چې ستونزې پکې چدي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د اربکیانو شکایتونه لرو.
موږ اربکیانو سره ډېر فرماش ولسوالۍ په آزاد
یو شمیر نور مطالب هم تر نه به جوړ ازادي رادیو لروانې خبرونه اوریدلای شي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو او د افغانستان ولسمشر په فرا کې پرونی چاودنه وغندله. پرون په پښتو رود ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې شل تنه ووژل. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري چې د پیښې د یوې ټپي ښځې په شخ پیلې شي.
الله دې خدای په چورو ټکټکی ورور دې خدای نه کانیا وکړي. الله دې دې راځي در بدر رسول کوم مسلمانان شي در بدر.
دا د هغې ټپي سوې ښځې ژغ دی چې له نورو ښځو او ماشومانو سره یو ځای په فرا کې واده ته روانه وه، خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو. هغې د فرا په روغتون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پښترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې. د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ څو غړي وژل سوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی په یوه اعلامیه کې د فرا پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکیان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاک سفید څخه پښترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د اعلامیې پر اساس په پیښه کې ولس تنه وژل سوي او نه تر نور ټپیان دي. ولسمشر کرزی ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایساف ځواکونو د اعلامیې له مخې یوه ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایساف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو او ماشومانو په ګډون یو ور بیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي چې د په خبره د فرا پیښې یو بل مثال دی. د ایساف په اعلامیه کې د خبرو سوي ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان دي چې د ایساف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وشتي دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی او ایساف د فرا د پښته رود ولسوالۍ د چاودنې له امله د ولس ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. د همدې پیښې له یوې ټپي شوې میرمنې سره په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شافت را څرګندله.
د کوم ځای ته
د کورچې یم
چیرې تللی
راتلو مرسینځو ته پوښ مراوی واده
څو نفره وی ته ځګر
اله د پنځوس ښځې وو
په څنګه چې موټر کې
وو په مني کې وو
ښه بیا څنګه راغلاست دا کیسه وکړې
چې رالو رالو وطن خو لي ته راورسېدو بالامین موټر په پاک
ښه موټر پر سړک ته که د سړک څخه بیا
سړک وو یو سړک یې لکه ویدا لار نه څخ بیا بل سړک یې راوست نه یې دوه سړکان وه پکا چې موږ خو بل دفاع واسه الا نو نه یې خبر ورکه الا نه یې ښه نو موږ خو خپل په نفس اخته سې خو ګرم مرس وکړه دا پنځه ټپیانې نور ګرم مرس ورکه مرسنزو تراتلو مرسنزو کاری تراتلو خو دوم درلو دی در خیر واتی
بزی پیشی کستا بل چکو اسنوش تختگان
اللہ ایومی مور مرده ایومی خور مرده ایومی لکاکا خاله مرده ایومی بل خور مرده اللہ ایومی امریندار مرده بالا درک نلرم دانور چکم مرده بالا
د فراه د پښترود پولیسوالي کې مو د پرونی چاودنی د وی ټپی شوی میرمنې څرګندونه اوریدي. بل لور ته د غزنی په اندړ پولیسوالي کې د واده په مراسمو کې اور لګیدل چې له عملی نږدې شل میرمنې سوځېدلې دي. د دې پیښې په اړه له سیمې د ازادي راډیو له خبریال سید شاه سقیم څخه اورو.
چارواکي وایي چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وړ مشپه د واده په مراسمو کې اور لګېدلی دی چې پکې اتلس تنې مېرمنې سوځېدلې دي. د اندړ ولسوال قاسم د سوال وایي چې اور د شلګر په خوشحال کلي کې د نکریزو د څرخولو پر وخت لګېدلی دی. دی وایي د نکریزو په منځ کې د لګېدل یو شمو اور د تیلو یوې ډبې ته خوله ورکړې او ورپسې په ټوله کوټه کې اور لګېدلی دی. د سوال وایي یو شمېر سوځېدلې مېرمنې د درملنې دپاره کابل ته لېږدول شوې دي خو درې تنې لا اوس هم د مېرې په روغتون کې پاتې دي.
دغه په واده کې هغه ډبه چاودلې ده د ګازو ډبه ده که د تیل دي هغه چې چاودلې د هغه د تیل او د ګازو تر منځ لا ظاهره دقیق نه دي معلوم. خو په دې کې له شپاړسو تر اتلسو پورې ښځې زخمیانې شوي دي که کوچنیان اور باندې سوځول شوي دي ولې مړه څوک نه دي. بعضې ښځې یا کوچنیان دوی انتقال کړي دي کابل ته درې دي مېرې په شپخانه کې وای فای ته.
د سیمې ځینې اوسېدونکي په اور کې د سوځېدلو مېرمنو شمېر شل تنې ښیي. تر دې وړاندې هم د غزنی په ځینو کورونو کې د تیلو د اور اخیستلو له امله اور لګېدنې شوې دي. د سیمې اوسېدونکي وایي همیشه په کورونو کې اورونه د خرابو او له نورو ژر اور اخیستونکو توکو سره د ګډو شویو تیلو له امله لګېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلالسي دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال جوزف دنفورد د ټاکل کېدو په اړه یوه مقاله خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ کې جنرال دنفورد د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا دفاعي کمیټې ته وویل چې دنده به د 12 کلنې جګړې پای ته رسول وي. جنرال جوزف دنفورد وویل زموږ تعهدات به پر ځای وي، زما په باور زموږ اهداف ترلاسه کېدونکي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره نوي ټاکل شوي قومندان ټینګار کړی چې د ولسمشر باراک اوباما او اتلافی ځواکونو لخوا پر ټاکل نیټه د ځواکونو ایستل او د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل هغه دوه اهداف دي چې ترسره کیدلی شي. جنرال جوزف دنفورد به ډېر ژر په افغانستان کې د 18,000 امریکایي ځواکونو قومنداني واخلي. جنرال دنفورد دا نظر تایید کړی چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید تر 2014 کال وروسته د سلاکارانو په توګه په افغانستان کې پاتې شي. دغه ځواکونه به همداراز په سیمه کې د القاعده او د نورو هغو ډلو د بیا احیا کېدو مخنیوی وکړي چې امریکا او د دې هیواد متحدین د ګواښ سره مخامخ کولای سي. له جنرالانو پرته د افغانستان د جګړې پای د هغې مقالې سرلیک دی چې د نېشنل انټرست لخوا چاپ شوی. خبرونه لیکي ولسمشر باراک اوباما په ښه توګه د هغو 30 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ چې په افغانستان کې عسکر لري، څو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د جګړې مسؤلیت د ناټو د ځواکونو څخه د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته وسپاري. نېشنل انټرست لیکي جمهور رئیس اوباما څلور کاله مخکې د قمار دغه ستره لوبه پیل کړې وه. دا لوبه او دغه مصیبت د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش څخه اوباما ته په میراث رسېدلې او لښته لږه وکاله د منابعو د نشټوالي سره مخامخ و. نېشنل انټرست لیکي دا جګړه پر دې باور ولاړه وه چې پاکستان را سره متحد دی. په داسې حال کې چې د پاکستان استخباراتو او جنرالانو زموږ د دښمنانو ملاتړ کاوه. کله چې په اوو کلونو کې تاسې خپل دښمن ونه پېژنئ، نو تاسې په اصل کې ماته خوړلې. د نېشنل انټرست په لیکنه د لسهاوو طالبانو او د القاعده شبکې د نیول شویو کسانو څخه په څېړنو کې موندل شوي چې همدا پاکستاني جنرالان د کویټې شورا او طالبانو رهبري کوي. پخوانی ولسمشر بوش هیڅکله دا مسله درک نه کړه، خو جمهور رئیس اوباما د پیل څخه پر دې مسله خبر وو او دا یې درک کړی وه.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د روان خبرونې په پیل کې مو دا راپورټ له فراز څخه درلود چې د پښتروت پولیسوالي کې پرونی چاودنی ولس تنه وشلي او نه تنه ټپیان کړي. د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت له فراز څخه په ټلیفون را سره ده. احمد شاه فطرت، د دغه پیښې د ټپیانو حال تاسو لري چې د هغوی څه وضعیت ده؟
بلې، لومړی تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سهار په خیر وایم. د پیښې ټپیان چې تیر شو مروز د ځینو حالات شنه، یعنی د ډیرو پښې او لاسونه غوڅې وه. په ډېر بد حالات کې وه، امکان لري چې ځینې نور هم قربان مړه شي. او همداسې هغه ولسونه نور هم چې مړه شي، او په هغو کې هم ډېر ماشومان، لکه څنګه چې مخکې مو وویل. که دغه سیمه په اړه یو لږ تفصیل ورکړو چې دغه کومه سیمه ده. دغه سیمه د پښتروت ولسوالۍ تقریبا یو نام نه سیمه ده چې د مرسینزو کاریز په نامه یادېږي. هلته تر ډېره دولتي حاکمیت هم کم دی، که څه هم تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو په دغه سیمه کې پخوا هم تقریبا تېر کال هم د دې سیمې څنګ ته د مسو کړی دی چې په هغه کې هم پر ملکي وګړو یو من چاودرې وه، هلته هم دوه درې تنه وژلي وه. یعنی یو بله ستونزه همدا ده چې کله کله د ډریوران یا موټر چلوونکي هم ځینې کارونه کوي. لکه تېر ورځ چې دغه کسان سره چې راډیو ازادي راډیو مرکه وکړه، دوی وایي چې د دوی موټر سم سړک کې لکړی وو او په بیرات یې نو ځکه پر مین وخت. ځینې ځینې وختونه داسې ستونزې هم پېښې دي.
بله،
نو ته اوس د دې مین چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. بله،
ما هم دا خبره کوله. او ټپیان څرنګه چرته بلی خواته نه دی انتقال شوی او دوی د زړه نه دی کړی خپلوانو یې چې؟ بله،
ټپیان تیر شول کېدل چې ځینې به د احساس ځواکونو هغه خاص روغتون ته یوړل شي، خو تر تېر شپې تر ناوخته نه وویل شي. وروسته فکر کوم چې ځینې هغه ټپیان چې څه اقتصادي وضع سمه ده نورو ولایتونو ته انتقال شوي، او څه چې ځکه چې په فراه کې هم روغتیایي امکانات دومره ډېر نه شته لکه نورو ولایتونو څه انتقال شوي او څه دلی دي. دوی تېره شپه وویل چې د څلورو تنو وضعیت ډېر وخیم دی او نور ښه دی، یعنی په دغه نو کسانو کې.
بله، په دې نه تنو کې چې ټپیان شوي دي. احمد شاه فطرت، مننه. د افغانستان شمال ته به ورشو، مزار شریف ته به ورشو. له هغه ځایه په ټلیفون د ازادي راډیو بل خبریال لطیف سهاک را سره دی. لطیف سهاک، خبرونې ته په خیر راغلی. په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې داسې رپورټونه ګڼ خپاره شول چې پر ماشومانو جنسي تجاوزونه زیات شوي دي. په دې ارتباط چارواکي په مزار شریف کې څه وایي؟
لکه څنګه چې تاسو وویلم، د افغانستان په شمالي ولایاتو کې د جنسي تېرو پېښې په دې څو ورځو کې زیاتې شوي دي. او دا کار د دې لامل شو چې د ښځو د چارو د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وزیره میرمن اوسنبانو غزنفر مزار ته راشي، او هغې سره چې موږ تېره ورځ خبرې وکولې، هغې هم لکه نورو خلکو غوندې دې پېښو نه ډېره اندېښنه درلودله، دې پېښو د زیاتوالي نه. او هغې وویلې چې زه دې پېښې د لاملونو د محکمې غوښتونکی یم، او د هغې یو لویه ستونزه دا وبلله چې ولې ډېری تېري کوونکي نیول کېږي اما په سمه توګه نه محکمه کېږي. که لومړۍ محکمه جزا ورکړي، دوهمه درېیمه کې بیا دوی خلاصېږي. او هغې د افغان دولت نه په کلکه وغوښتل، او د عادي او قضایي ادارو نه یې وغوښتل چې دا تېري کوونکو ته ډېره سخته جزا ورکړي، او تر اوسه دوی ته سخته جزا ورنه کړي، بیا پېښه به همدغسې دوام ومومي.
لطیف صاحب، په دغو تیری کوونکو کې تر اوسه پورې اکثر څه ډول کسان برخه اخلي؟ یعنی کوم ډول کسان تیری کوونکي دي؟
تیری کوونکي اکثرا که سن و سال به اساسی فرق کوي. مثلا په سمنګان ولایت کې یو کس و چې تقریبا 40 کاله عمر درلوده، مگر په مزار کې یو ځوان و چې 20 کاله عمر درلوده. اما په ټولیز ډول دا تیری کوونکي اکثرا په کلو بندو کې دي، په ښارو کې دونه نشته دي. دا څو پېښې چې په مزار کې وي که په تخار او کندوز کې وي، دا په نورو په کلو بندو کې دي. اما موږ چې خلکو نه پوښتنه کوو، دغه د حقوقي نهادونو نه پوښتنه کوو، دوی وایي چې اکثرا دا تیری کوونکي هغه پخواني توپک سالاران و یا هم هغه زورمندان دي چې ځان کې یو زور ویني دغه کار کوي. نو دا هم خلک وایي دې کار ته دونه سر نه کوي.
لطیف صحاک له مزار شریف څخه په ټلیفون را سره و، مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا و افغانستان استازو په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځانو د حضور د څرنګوالي په اړه خبري پیل کړې دي. په دې خبرو کې به بل اخره په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر او ماموریت څرګند شي. په خبرو کې د افغانستان د لوري په واشنگتن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا له خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال جیمز وارلیک د خپلو هیوادونو د پلاو مشي کوي. د جنو سیاسي کتونکو په نظر شي د دواړو خواو په خبرو کې تر ټولو ستونزمنه مسله امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت مسله وي. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوټمن سره مرکه کړې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی موافقې په سر خبرې روانې دي. ستاسو په نظر په دې خبرو کې د دواړو ترمنځ عمده ستونزه په کومه برخه کې ده؟
د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت په منځ کې د پایل نه یو ډول اختلاف یعنی واقعیت نه درلوده، مګر کله چې د انتخابات وخت ورسېده هغه شخصي منافع د افغانستان د حکومت لوړو چارواکو او په ځینو برخو کې د امریکې د حکومت ګټو ښه ایجاب ته وه چې دغه اختلاف د معمول حق نه اضافه شه. دوی ونشه کولی چې دغه اختلاف دوی په خپله ظاهرا رامنځته کړی و دا اداره ته او هغه خپل معمول حق نه واوښته او یو په بل باندې انتخابونه زیات شول. کله چې ستراتیژیک تړون باندې خبرې پیل شولې همدغه اختلافات کې چې له پخوا نه د دواړو حکومتونو په منځ کې و هغه دلته هم را انتقال شول. اوس د افغانستان د حکومت په دریځ کې یو ډول تناقض لیدل کېږي. هغه دې معنا کې افغانستان په دې باندې ټینګار کوي چې د امریکې متحده ایالات باید زموږ حکومت زموږ امنیتي ځواکونه په دې اندازه باندې پیاوړي کړه چې موږ وکولی شو هغه تهدیدونه چې ګاونډۍ له خوا موږ متوجه وي ضد مقابل کې خپله دفاع وکړو. او په عین حال کې د امریکې نه دا توقع هم کوي چې پاکستان ته موږ برید کړي، لکه اوس عملا د پاکستان توغندي روان دي زموږ په ټانک کې ودرېږي. او دا چې همدغه حکومت د افغانستان سره ستراتیژیک تړون باندې د خبرو اترو په پایل کې دوی وویلې چې دا تړون به د هېڅ همسایه هېواد په ضرر باندې نه اوسي، یعنی هغه خبره دغه خبره یو ډول تناقض کې څرګندېږي.
داسې ویل کېږي چې وایي د دواړو خواوو ترمنځ عمده اختلاف په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو قانون په وړاندې د مسؤلیت مسله ده. بله، څه فکر کوئ چې که چیرته دا مسله حل نشي نو د امریکایي ځواکونو د حضور په برخه کې به شکونه زیات نشي؟
اوس لپاره د ځینو نورو مسایلو په څنګ کې یو مسلمان به طبیعي مسؤلیت خبره ده. تجربه ښوده ده چې امریکایان په هر هېواد کې اوسېږي هلته پوځي اړې لري، هغو امنیتي تړونونه لري، هلته امریکایان طبیعي مسؤلیت لري. او په عراق کې دا ثابته شوه چې کله د امریکایي پوځونو قضایي مسؤلیت ونه منل شو هغوی د عراق نه وتله. اوس د افغانستان لپاره په دغه وخت کې څه پکار دي؟ حقوقي اصل باندې د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور ناقص قوانین د افغانستان حکومت ته دا حق ورکوي چې دغه موضوع مطرح کړه. ځکه ستونزه په دې کې ده چې امریکایان په دغه قضایي برخه کې هغه نړیوال چې کوم قواعد او مقررات امریکا نه متحد نه دي. نړیواله سطحه باندې
دغه مسایلو کې څو پرنسيبه موجود دي. یو د دغه پرنسيبونو باندې که دوی موافقه وکړه د فکر کوم ستونزه حل کېږي. هغه صلاحیت د محلي صلاحیت پرنسيب دی، یعنی نړیوال حقوق د افغانستان حکومت ته اجازه ورکوي چې یو بهرنی هغه نظامي وي که غیر نظامي وي، د افغانستان په قلمرو کې یو جرم سخت رسوي یا هغه جرم د افغانستان د منافعو یا د خلکو په ضد باندې، افغانستان دغه حق لري چې هغه شخص محاکمه کړه. اما دغو نړیوالو حقوقي ارزښتونو ته امریکایي دولت متحد نه دي، او په ډېرو مسایلو کې دوی هغه د جنګ په برخه کې مسؤل نه دي، هغوی نه دي منلي.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په خوست کې د ولسرخ په نوم د وی سیمایز رادیو لاري د لیکونو منظرو او ونسرونو نندارتون جوړ شو. په دې اړه نجيب الله خیل له خوست راپورټ لري.
په یاد نندارتون کې بیلابیل لوی او وړ لیکونه، منظري، انځورونه او خطي نسخې چې د یاد رادیو د یو شمېر اوریدونکو لخوا په ډېر هنر او خوري جوړ شوي ول نندارې ته وړاندې شوي وو. په نوموړي نندارتون کې هغو کسانو ته جایزې ورکړل شوې چې لیکونه، انځورونه او رسامۍ ښایسته او قلمي اړیکه یې تر نورو اوریدونکو ډېره وه. دو تنو ګډونوالو د موضوع په تړاو داسې وویل.
زما نوم صدیق الله صدیقي دی. دا نندارتون چې دا ما لپاره ډېر د ستایلو وړ دی. ما دا لومړی ځل دی چې په داسې یو پروګرام کې ما ګډون کړی دی. ما ته دا رقم مایپلونه دا رقم پروګرامونه چې ادبي ما ته ډېر خوند راکوي.
زما نوم رفیق الله فدار دی. تاسو خپله وینئ چې رقم رقم لیکونه دي دلته نندارتون ورنه جوړ شوی.
د یاد راډیو مشر څېړندوی بسم الله حقمل د نندارتون د جوړولو د موخو په اړه داسې وایي.
لیکونه نندارتون چې ډېر عجیب عجیب لیکونه کې دي، کنه ډېر تجربه ور دي او ډېر زحمت پرې ایستل شوی دی، او دا د موږ لپاره د ارزښت وړ ځکه دی چې د اوریدونکو مینه څرګندوي.
د مدني ټولنې فعال الیاس وحدت خوئی دا ډول برنامې د ځوان استعدادونو روزنې ته لار هواروي.
د نندارتون چې موږ ګورو په دې کې د څومره خواري چې کړی دی، څومره هنر چې دی ازمویلی دی، ګوتې ازمویلی دي، زه راتلونکي ته هیله من یم. زه وایم چې همدا وړې وړې سیالۍ به وي چې د ځوانانو لوړو استعدادونو روزنې ته بلا راواره کی.
کتونکو د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ سالمه سیالي، د خبرونو د اغیزمنتو په اړه نظرونه او بحثونه، او د داسو برنامو په لیکل کول چې ډیرو کسانو ته پکې د ګډون زمینه وي ګټور بولی.
په خوست کې مو د لیکونو او انځورونو د نندارتون رپورت اوریده. د همدې خوست ایوانجلی ازادي رادیو په کابل کې راښخولې ده د ژوند رنگونه په پروګرام کې.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، زه یوې پیغلې سره ولاړ یم چې په خپل پلسم ټولګي کې دا اول نمره ام، دا بیا د خوست ده. لیتاسې نوم چی ده؟
زما نوم مینه ده، د رابعه ونځي شاګرده یم او د لسم ټولګي اول نمره یم.
سوم ټولګي راهي ست اول نمره کېږي.
زه اول سوم نه اول نمره یم تر لسم پورې.
کلی کې مو ژوند کړی کنه؟
ډېر وړم چې کلی کې و، ډېر وړم، حتی د پنځو کلو هم.
دینجونو خو خاص دینی لوبې لري. انجونې کوم لوبې خوخه ده؟ فرزن چې وړ ننځکی کې به چې لوی شي دغه چندرو یا دغه سې ځینی نور لوبي.
ا د ننځک لوبې ډیره خان کوي، حتی اوس هم ځان ننځک لرم په کور کې. کلی کې چې کله وړم زما ملګری وی وړي وړي هغه سم بده ننځک بزی ډیره کوله.
سره ودولې مو
و سره ودولې مو د یو بل کرم بوري نه ډیر خان کوي.
ډوډې بم مور باندې په خواله
او ډوډې بم په خواله کله کلم بو چې هغه بناوي مونږ خپل راټول شو ټول د کلی جن کنه وي ټول بو یو چې موږ په خوستوله ژبه کې وی تای چې سبات مکاله ورېجم په پخې کې به ټوله ګډه ورته کېنی سو په باغ کې به میله وکړه ټوله ګډه.
په کلو کې ګودرونه دي، چینی دي، انجونې ځي راځي. بیا دغه ښار ته چې ځین انجونې راشي نو زړه کې وای کاش زم ګودر ته تلی شو. دلته خو نو ګودر شته او نه چینی شته. دی کله کله دغه سیرمان درځي.
ولې نه راځي؟ زه ډېر وخت د خوست نه راغلی یم، اوه کاله کې چې د خوست نه یم لاړه. بیا هم چې کله رایدېږي د موږ کلي خاصه یو ویلا ته علي بوستر موږ بډیر ساتریانه کې کولی. اوس هم ډیر غواړم چې یو ځای چې کور خاصم او به وي روانې او به وي ډیر خوند کوي، مخصوصا په باغو کې ډیر خان کې
کریشي پښتنه د شي پژون کې څو غواړي چې څو کې کم ځای ته ورسېږي څه دی په نیت کې دي
پژون کې مې یو ډېر غټه ارمان ارزو دا ده چې پانتون وایم اول ته کتب ونه شو بیا اقتصاد وایم بل ارزو مې دغه ده چې د ټول جنکیان چې د مکتب ویلو نه محروم دي دا مکتب ته ولاړ شي
څنګه ورونه لاري
ورونه لارم زما دوا ورونه مې دي چې سر دی یو زما نه وړه کای ده
تاسو سره وضعیت څنګه ده خور ورور ډېر جنګونه سره کوي تاسو څنګه
نه ولاد ما سره ډېر خدیزه چې زه یو خور يم نور خويند نشه ډېر راسم
نه نزدانه ورته
او نزدانه يم په ملته
بس هم دسي نزدانه اوسې خوشاله اوسې خپل امیدونه ته ورسېږي
مننه تاسو
اتنی می بچشت به دلندو خبر نو بخرا ورسید لناجی ساپی چخی اور
ولسمشر حمید کرزی او ایساف زوکونو په ګډه د فرا ولایت پرونی 14 چ ولس ملکیان پکې ووجو شل وغندله د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د سړک د غاړې من 14 نه تن نوري ټپین کړی دی د زابل ولایت چرواکی وایي چې د کوچیانو یو مخور کس د نامعلوم وسلوال لخوا وژل شوی د زابل د والی بیان وویل چې ادم خان د جمعې په شپه په داسې حال کې چې په لمانځه ولاړو وسلوالو په ډزو وواژه د سویل کابینې موافقه وکړه چې 15,000 احتیاطي عسکر ور وغواړي دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیل پر غازي عملیاتو ته تیاری نیسي د ملګرو ملتونو نړیواله اټومي دروي ایران توانیدل چې خپل غنی شوی یورانیم دوه برابر زیات کړي دغه دروي چې دغه نوې معلومات په خپل تازه راپور کې راخیستي دي باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه له دوهم ځل انتخاب وروسته بهر ته خپل لومړی سفر نن پیل کړ د امریکا د استازو جرګې له روسیا او مالدوا سره د دایمي او عادي تجارتي اړیکو د تمدید په ملاتړ رای ورکړي او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې لري کړل شوی د دفاع وزیر به له هیڅ ډول تورونو سره مخامخ نشي بلکې خای نوې دنده ورکړل شي
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د اسرائیل کابینه موافقه کړې ده چې 15,000 احتیاطي پوځیان حاضر شي دا د دې نقشه ده چې شای اسرائیل پر غزې پراخ عملیات وکړي ویل کېږي چې حماس ډله چې په غزې واکمنه ده د 2008 او 2009 میلادي کلونو په پرتله ډیره پیاوړې شوې ده دا ولي او څنګه دا ساجی رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورټ په دیړه له سالم محمد صالح خبر
له حماس سره د اسرائیل کډکیچ څخه سرګندېږي چې د حماس سختري زیډله د 2008 او 2009 میلادي کلونو په ژمي کې د جګړې په پرتله ډیره پیاوړې شوې ده د ډلې د لومړي ځل لپاره له داسې توغندې یو کار اخیستی چې د اسرائیل تل ابیب ښار ته هم در رسیدو توان لري راپورونه وایي دغه ډول څو توغندې تر اوسه د مدیترانې سمندر پر نږدې سیمو او یا هم د تل ابیب پر ځینو څنډو لګیدلې دي د منځني ختیځ د چارو متخصص یاسی مکیلمن چې په لندن کې د چاتم هاوس په بنیاد کې کار کوي وایي فجر 15 دولت توغندې د مصر د سینای جزیرې له طریقه له ایران غزې ته قاچاق شوی دي د یوې ګمان کې چې دغه توغندې د سینای ټاپو وزمې له طریقه له تونلونو غزې ته انتقال شوی وي ځکه په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له پای تر رسیدو وروسته په رفح سیمه کې د مصر او غزې تړنګ ترمنځ پوله پرانیسته و کوم په یاد دی اسرائیل دوی اونۍ مخکې په سودان کې د وسلو جوړونې پر یوې فابریکې برید وکړ پر دې اساس دغه مشکوک لار له ایران د سودان له طریقه تیریږي او د سینای ټاپو وزمې ته رسیږي په سیمه کې د قانون نه حاکمیت د دې سبب کیږي چې د پیچلو وسلو زیاته برخه له دې طریقه قاچاق شي دا سشکری د مصر نوی رژیم چې د لمړنی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی له خوا رهبری کیږي یا نسی کولای یا نه غواړي چې دغه سیمه د اوستي مبارک د واکمنی په څیر کنټرول کړي اوس د اسرائیل په اړه پوښتنه ولړي چې څنګه به د دې ځواکمن دشمن په وړاندې معامله کوي په تیرو څو کلونو کې اسرائیل د اوسپنیزې ګنبتې په نامه د توغندیو دفاعي سپر جوړ کړ اسرائیل دغه راز د حماس ډلې د غړو مرکزونو او ارتباطي ځایونو په نښه کولو لپاره له هوایي بریدونو کار اخیستی دی د لبنان په مرکز بیروت کې یو پوځي تحلیل کوونکی ریاض قهواجی وایي حماس دا توان لري چې وکولی سي پر غزې د اسرائیل د برید مخه ونیسي تر اوسه د حماس له متقابل عمل څخه داسې ښکاري چې دغه ډله د بیلابیلو وسلو د پام وړ زیرمه په واک کې لري دا به د اسرائیلیانو لپاره ساده عملیات نه وي
Israelis.
زیات تحلیل کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل به د وروستي انتخاب په توګه پر غزه برید وکړي. د حماس د یو وتلي رهبر له وژل کېدو داسې ښکاري چې د اسرائیل او حماس د شخړې احتمال زیات سوی. حماس وایي د پوځي مشر وژل کېدو یې د اسرائیل په وړاندې د دوزخ دروازې پرانیستي او اسرائیل بیا پر غزه تړنګې د پراخو عملیاتو خبرداری ورکړی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبریشي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 څپه. زموږ خپرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې 19 پروګرام ته مخه کوو. آزادی او اوریدونکو کې پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروګرام ته مو زه سالی هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اول د خپل سر وسلوولو پر ستونزې خبرې کوو چې خلګي اربکی بولی. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو مقام بیا وایي
بلکې معالي پولیس نه دي، معالي پولیس کې د معافیت فرهنګ نشته بلکې مجازات کیږي.
د دې ترڅنګ د ناامنیو پر ستونزې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خپرو. په تعلیمي او نور برخو کې هم اوریدونکو ستونزې لري چې د همدې پروګرام په بهیر کې د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوریدلای شي. ازادي او اوردونکو پروگرام ته غوښی است. د پروگرام په پایل کې د افغانستان لبیلابلو سیمو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه اورو چې دوی وایي د اربکیو په نامه خپل سری وسلوالي په سیمو کې زیات سوي، دوی زبروي پیسې ځناخلي او غیر قانوني کارونه کوي. ځینې کسان بیا د خپل سری وسلوال محلي پولیس بولي. په پایل کې به د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه اورو.
زګر دا د وسلات د امر غو خبره کوم څه د شهادي پولیس دی په ازادي موږ معلوم ځخلې موږ یې خل دي بوته په لاس باندې مواد مخدره چې عبادت هغه څه زر دی د افغاني اخلي دی د مخال د سره په څنګه یې او بوت چې یې هي ته یو تاسو زګر بارغت ولایت د ګورما شول سوالي
ام ابراهيم جان مزار وکانو سره دی د ګورما شول سوالي په ازادي او ډېر ځلن کې مصور باندې بازار ته ورسو دي څلنګ کې مطران پنچري مسلمانانو یا سر ما چې اپشه ما کې ما مشکل ده یو ګورما شول سوالي زغیر
زه د پاکستان کورمی جنسي خپيان جګانو وبو کول مدخل کلی نه زه کوشای کول مدخل خبرې کوم ما پختنه او دما ارزدا شای د چې جناب محترم کرزی له دې علما او د جماعتونو د امامانو شورا راغوښتل یې له سره جرګه کړی و او هغه ته دا ویلو چې موږ هرڅه چوایو نو د سیمېزو پولیسو او ملیشو نه ډېر تنګیږو. نو هغه به کرزی سر په نظر کوي کله هغه پوښتنې ته به جواب ورکوي او هغه عمل به کوي. نو په مخه ښه
شاید الله په کنال ولایت خاص کنال متاثر په تماس کې په دې رسېږي چې په کنال کې او اندازه شې د کنال په شمول د افغانستان په نورو ولایتونو کې محلي پولیسو په نامه خلک ورزول شول او د دولت د خانه مطلب په غوړ مول صالح کې په محل کې ځای پر ځای شول. خو د سره د دې چې یعنی امنیت هم راوستل له جنام خلک او مشران څنګه مشران چې کوم دي دغه محلي پولیس څخه زیات په تنګ راغلي دي. زمونږ د دولت نه تقاضا ده چې دغه محلي پولیس دې ختم دي د دې په ځای د ملي پولیس زیات کړي، ملي اردو دې په ولسمه کې ترویج کړي زیات دی راځي او دغه محلي پولیس ختم دی ولې چې یوازې د امنیت مثلا نه ده بلکې د سینګرو د عفو د درس اتل هم په کار دي او د دې چې کوم دې نه سینګي مثلا د دې نړۍ خفه دي دا د دې تکي هر ورځ په شخصي معاملې کې راګيري دولت نن تازه د دې لپاره خطر دی. السلام
د کوم ځای ته ولایت د شکایت شوی د سړی خبرې کوم د امنیت د نشټوالي له امله څلنم نه سوې لای کوم ځای ولایت د شکایت شوی په لسوالي کې دا د ستراتو کړی چې موږ د یار وکیان څخه د مرابل د وکیان څخه ډیر فزاد نو سرور په زور په شی د وشر په نامو د کار په نامو لري موږ د ولایت څخه دا هیل لرو چې د دې مخه ونیسو ډیر فزاد د حکومت څخه دا وسنه وو چې د خدای په لاس قرآن په لاس د خلکو مخه ونیسي چې زور بیا بقي علما بیا بقي ورور خلک ډیر فزاد
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې ویلې په سیمه کې خپل سری وسلوال زیات شوی، که څه هم ځینې کسان د اربکیان محلي پولیس بولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا مسله ردوي. دغه وزارت وایي 13000 محلي پولیس د 13 ولایتونو او 113 ولسوالیو لپاره منظور شوی او دا پروسه مخ ته روانه ده. د کورنۍ چارو په وزارت کې مې د محلي پولیسو د پروګرام له مشر علیشا احمدزی څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې محلي پولیس له اربکیانو یا خپل سر وسلوالو سره څه توپیر لري.
اربکیو ملیشا غوښتل دي چې د دولتي نهادونو خوانه اوی څوکوی اداره نه کیږي. افغانستان کې د خپل اضافه جنگ تر سوی ده، نو طبعا په افغانستان کې جنگ تیر شي، زیاتره خلک وسلې او سلاح لري. دغه نګټه په مختلف نومو باندې یادی او د خپل عمل کردم محلي پولیسو ته نسبت ورکوي، بلکې محلي پولیس نه دي، محلي پولیسو کې د معافیت فرهنګ نشته، بلکې مجازات کیږي. طبعا تله سره پورې موږ حضور فزیکی د محلي پولیسو په مختلفو ولسوالیو کې لرو. که چیرته کوم نفر تختی وي، زه په جرأت درته ویلی شم چې هغه د قانون له منګولو نه خلاصیږي. تاسو به اورېدلي وي چې د نشتې فیصله وشوه هغو اشخاصو افرادو چې په کندوز ولایت کې د لال بیبي په نامه باندې تجاوز کړی و. هر یو فرد په 14 کلو باندې په بند محکوم شو، او په ټول افغانستان کې چې هر چېرته چا تختی کړی و د محلي پولیسو په چوکاټ کې فعالیت کوي، هغه نیول شوي دي، قانون منګول ته سپارل شوي دي. اربکیو ملیشې تفکیک خلک نشي کولی. په زیاتره ولسوالیو کې خودسره اشخاص و افراد اخلالګران دي چې هغو خپل عمل کړ داسې خلک احساسوي یا داسې فکر کوي چې ګویا دا پولیس محلي، یعنی په داسې توګه لکه په طور د مثال باندې په قلعه زال د قندوز کې موږ اربکي هغه نه لرو محلي، بلکې اربکیو ملیشې دي. خودسره خلک دا فکر کوي چې دلته به پولیس محلي، هر ولسوالۍ کې چې محلي پولیس ټاکل شوي د هغو پروسیجر چې د خلکو لخوا هغه اشخاص وافلاس نه کړي، د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وي، ژمن وي قوانینو ته، هغه د خلکو دود و دستور و غني فرهنګ ته، سنتي فرهنګ ته چې هغه معقول وي، تعقول وي، هغو ته وفادار وي، دغه ټاکل
شوي. احمدزی صاحب، خلک محلي پولیس له اربکیانو سره څه فرق لري؟ تاسو یو څه تفکیک کولی سئ؟ تاسو مخکې هم ویل چې خلک تفکیک نسي کولی، که تاسو مشخص توګه وځئ
وزارت داخلي، محلي پولیس د وزارت داخلي له خوا نه په یو چارچوب د چوکاټ کې د یو پروسیجر له مخې د قانون له مخې عین شکل لکه ملي پولیس ته قانون دشمن دي، قانون په و باندې یو وشته همین ده، او د ملي پولیسو د خوانه اداره کیږي، هلته سلسله مراتب ده، هلته مکافات او مجازات دي، هلته قانون تدقیقیږي، هغه د خلکو خدمتګار ده. یعنی خود سره عمل نسی کولی، او لپاره تنفیذ د قانون هم نه دي، بلکې مومت تمامیږي تنفیذ د قانون ته. او اربکیو منشي خود سره خلک دي، لکه په قندوز کې قانون سیمه کې چې خلک ووژل، هغلته خلکو همدا سر او صدا جوړه کړه. په میډیا کې هم متاسفانه منفي توګه باندې ورته هغه لمن وویل شوه، او په حقیقت کې ما په ډاګه باندې په هغه وخت کې هم وویلې چې دا د وزارت داخلي دي، چوکاټ لاندې نه دي، هغه اربکي او ملیشي دي. زمونږ پولیس په کندوز کې چې په راس کې ملي پولیس دي، هغو ته ما په کلکه باندې وویلې چې هغو جدول هم را سره و، حال دا چې وروسته هیئت لاړ، هغه ملیشي او اربکي وختل. دغه جنگ دغه پیل لري، خود سره اشخاص د ازار وجد د خلکو باعث ګرځي، او دغه ټوپک نش پلاس کې لري ګټه پورته کوي. افغانستان کې فخر او ستونزې بدبختی ده، اقتصادي فخر اندستی ده، یعنی اقتصادي ستونزې لري. نو پراتون چې امیدوار یم چې خلک دا تفکیک کړي هر ځای کې چې محلي پولیس تخته وکړي، ما ساحه وخی او ساحه محلي پولیس پکې ایجاد دي باورن دستگیری. یعنی دلته ما مخیم ویلې چې د معافیت فرهنګ وجود نه لري، او په ډاګه باندې دا ورته وایم په هر ولسوالۍ کې محلي پولیس ایجاد شي هغلته به ستونزې نه وي. که چا بیا تخته وکړه احیانا یا یو انسان به اشتباه وکړه هغه به د قانون منګولو.
بلې، دغه محلي پولیس د همدې لپاره ایجاد شوي چې په ټولنه کې نظم ټینګ کړي. آیا په هغو سیمو کې چې دغه خپل سري وسلوال هم شته چې خلک یې اربکي هم بولي، د دوی په وړاندې هم دغه محلي پولیس مبارزه کوي؟
بلې، په هغو سیمو کې چې محلي پولیس یا سیمه ییزه پولیس یا ځایي پولیس چې موږ ورته وایو، چې د خلکو لخوا د نماینده شورا لخوا چې هغلته خو تخپلتېږي په افغانستان کې فرهنګ داده چې مشر او کشر او خو بدل په تفکیکېږي، که څه هم جنګ دوام لري او جنګ په خپله یو څه نابسامانی نارسایي رامنځته کړی. په هغه سیمو چې محلي پولیس ایجاد شوي دي هلته خو سر اربکي او ملیشې نه ګرځېدای شي او نه هلته باعث د خلکو د ازار او اذیت ګرځي. ټولو محلي پولیسو ته هدایت ورکړل شوی ده د کورنیو چارو د محترم وزیر صاحب لخوا نه په همدغه حق لباندې مشخصه توګه هدایت مونږ ته راکول شوی ده په ټولو سیمو کې چې محلي پولیس ایجاد کېږي هغلته عمده او اساسي اول اولویت همدا چې خودسره اشخاص او افراد ونه ګرځي او صلاتې واخیستل شي او هغه سیمه کې د خلکو په خوښه د خلکو په همکاري باندې توانمندي امداده چې زمینه دې ته مساعده وي چې په هغه کې مهمه او حیاتي اقتصادي پروژې رامنځته شي، کاروبار وشي، تجارت وشي او خلک خوشحاله وي. همدغه عوامل دي چې په زیاتره ولایتو کې محلي پولیس رامنځته شوي دي. پخوا د موږ دا ملي نهادونه هم هلته وو چې هغه ډېر قدامت لري او محلي پولیس لکه نوی نوفه یو نوی ټپل چې پیدا شي نوی خدم اخلي او ډېر د دې دپاره ښه تمام شو چې ارامه فضا یې رامنځته کړه د خلکو همکاري ورسره وه. د خلکو همکاري باعث او موجب د دې ګرځېدلې ده چې هغلته خلک کاروبار کوي، اغلته زمينه دي په مختلفو اصول دي زندگی کې لکه معارف او لکه زراعت او لکه صحت عامه او نور امراني پروژو دي لپاره مساعده ده او خلک خوشاله دي. زه په جرأت دا درته وایم په یو دي سول ولایتو کې د موږ تشکیل منظور شوی ده په یو سلو اته دي سول سوالو کې لاغه جمله په اته اویا یا نه اویا ورسوالو کې محلي پولیس جاسوسي دي په تناسب د نورو ولسوالیو د ښه امنیت رامنځته شوی ده او حتی د 2014 کال د انتخاباتو دپاره به محلي پولیس غیر وابسته، غیر جانبداره، بېته او غیر سیاسي زمینه مساعده او دا یو امیدواری ده او په دې هکله باندې منظمه توګه د وزارت داخلي لخوا کار کوي.
بل تاسو مخکې یادونه وکړه چې خلک کولی سي که چیرې محلي پولیس څخه شکایت لري تاسو ته درورسي، خلک څنګه کولی سي دغه مورد کې تاسو خپل ژغ درورسي او خپل شکایت تاسو سره شریکي؟
په وزارت داخلي کې مرکزی ریاست چې مسؤل ځانګړي په برابر دغه منفي مظاهر کې زخپل ما ماتم کوي چې د ما په ولایت کې کومندانان د محلي پولیسو دي چې ملي پولیس دي، کومندانان د امنی، کومندانان د ولسوالیو او کشتي ارګانو ته هلته ټول مسؤلین او حاکم چې دي د هغو زیر دست پولیسو په چوکاټ کې څوک دي. دا نه ده چې دا کوم مستقل یو نهاد ده، بلکې د وزارت داخلي لخوا ساوخو اداره کېږي، قانون پرې تطبیق کېږي او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. کما دا ډېره ښه چې زه هماغه ځای کې پلټنه وکړم. زه په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې شکایتونه موجود دي، هغو ته زه هیئت لیږم او دغه هیئت چې هلته لاړ زه یو مدیریت لرم چې کنټرول او ثبت او نظارت نوم پرې ایښودل شوی، هغوی صلاحیت لري د اشخاصو افرادو کې. هغه که هر څوک وي په هره سطحه یو هر څوک یې معافي ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې هغه ملي شو او د قانون منګولو ته سپار. داسې بیا وروسته وخت کې وروسته پړاوې څنګه سفر کېږي، آیا واحد دلایل مدارک اثباتیا په دې پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي، دا بل سوال ده. ولې موږ یې نیسو چې نورو ته عبرت او د تزاشر وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو د پروګرام مشر علي شاه احمد زی و چې د محلي پولیسو او خپل سره وسلوالو ترمنځ پر توپیر او د محلي پولیسو د پروګرام په باب خبرې کولې. ورزو دا اوریدونکو نورو ټلیفوني پیغامونو ته یادونه درته کوم چې د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې په څو شیبو کې لانیږي. په پیل کې پر امنیتي مسایلو دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ورو.
زه عبد الله د هرات ولایت د شندان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی. طالبان هر وخت په ولسوالۍ باندې حملې کوي چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کېږي. د هرات د والي څخه دا هیله کوم چې د شندان ولسوالۍ ته پام راوګرځي.
زه باور د نغمه ولایت دالینګار ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. موږ دالینګار ولسوالۍ کې هېڅ امنیت نشته او هېڅ یوه پوسټه نشته چې دلته یو پوسټه کار وکړي او ډېره ګډوډي ده دالینګار ولسوالۍ کې. قاضي صاحب څخه دا خواهش ده چې دالینګار ولسوالۍ کې امنیت راشي او برقراري راشي.
زه د خوږیانو ولسوالۍ د کاګین څخه خبرې کوم. محمد اقبال دلته وروره په خوږیانو ولسوالۍ کې امنیت نشته. د وزیر په دوسرکې پسې محمد لرشي دوه نفر د دوکان نه راویستل او په راکټ یې ویشه دواړه شهیدان کړل. دلته حکومت د چا د امنیت د چا د سر غم نه کوي.
او د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما کاري صاحب څخه دا هیله ده څنګه د حکومت ځای کړه او که حکومت ځان غلی کړه ده نست د الینګار ساحه کې ډېر بد حال ده. شپه ورځ هم څوک نشي ګرځېدلی. ګډوډي جانې دي سوچ کوي حد منې ورځ کښې هم یو مړی یو مړی ته مار وخت ښه خبر نشته پوستې نشته. زمونږ کاري صاحب څخه دا هیله ده چې دلته نفر راولېږي چې همدې اطراف کښې هم ټول د طالبان لاس کښې ده دغه ځای کښې پوستې واچوي هغه واچوي امنیت رسي په کرار څوک ولایت ته نهشتلی بازار ته نهشتلی دغه د کور کښې انساري سړی.
زه نظر محمد د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ د شیوان د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غوښتنه د کرزي ستاسو څخه مې دغه ده چې دا زموږ په وطن کې امنیت ډېر سره خراب دی او دغه پولیسو دغه ملي اردو راځي په دا کلو او دښتو کښې ګرځي نو ټول خلک سره واشیان کړي دي. بس که لیونیان داسې دي هر سړی ځغلي بس هر سړی په څرخ دی. نو کرزي صاحب زمو دغه هیله ده چې دغه غوښتنه مو راته حل کړي. ډېره مننه. وسلام.
زما د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې د دولت نه خواهش وکړي چې په یکتوت کښې نا امني زیاته ده. ډله ییز غله ګرځي او په کور کښې نفر وژني که بد وژن نه پیسې مال یعنې ترېنه اخلي. زمونږ له دولت نه دا خواهش لرو د دې کار مخنیوی وشي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځلې بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
خراب دی چې موږ تر بازار پر ځای مصر سوالی زموږ دوه ساعته لار موږ ته پنځه ساعته کېږي. نیم ساعت لار مو دوه ساعته کېږي. پر څه باندې چې زموږ لار خرابه ده نو که مله د وسایل د تګ بالکل نه ده د ډبرو وو د مټه وو یا چې باره وچه د خلکو څخه او بلکې موږ دغه څه داسې کلینیک نه لرو چې موږ خپل یو مریض ورولو او دی د مرض تشخیص وکړي. موږ دا غواړو د نورو مقاماتو ته چې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي موږ ته سړکان جوړ کړي چې زموږ ستونزې حل کړي. دا نه چې دلته دوی ناست دي زموږ پر سر باندې تنخواوې دي را وړي خوري او موږ ته کوم داسې یو کار نه کوي چې هغه زموږ دا ضرورتونه بلکوس چې ما تکرار کړه.
امان الله نیکمدم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ فعالیتونه یې د شرن د کلي اوسېدونکي د دولت څخه غوښتنه لرو. زموږ په معروف ولسوالۍ کښې کلینیک سرک د اوبو رسولو چارې او دغسې مکتبونه نشته. د دولت څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره زموږ ولسوالۍ د مستوره. مننه.
زه امان الله نیکمل د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ فعالیتونه یې د شرن د کلي اوسېدونکي یم. د دولت څخه غوښتنه کوم زموږ په معروف ولسوالۍ کښې هېڅ روغتون شته نه کلینیک شته او نه دغسې مکتب شته. نو موږ د دولت څخه هیله کوو زموږ معروف ولسوالۍ ته توجه وکړي.
آیت حسین الله پاکستان را راځي ته د پیغمبر په ډول په حال کې هم دا دولت نو چې پاکستان په خپل ځای بهر خورا ستوند یعنی د نوې نصاب د کتابونو چاپ د اوسه سره بیا هم په کاک دین راځي کتابونو سره تر اوسه ورلا شاګردان پینې دي حال داسې معلمان حال ناسته مسلکي معلمان هم ناسته او همدارنګه د معلمانو معاشونه هم په وخت سره نه ورکول کېږي چې دا هم د نوې په ګډوډۍ کې پوهنې بهر په ګډوډۍ کې یو څه رول لري
تعلیم کی د مکتبونو کتابونه د لیسې مدیران سره معلم او معلمان خب بډاګه خرڅوي او په شل روپیو کتاب ورکوي او بیې سوداګر په څلوېښت روپیو کتاب د مکتب په شاګردانو باندې خرڅوي چارواکي دې په دې باندې خبر شي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ خو خواهش او تمنا دا دی خوست وکیلان او د محترم رئیس جمهور څخه چې په خوست ولایت کې معلمینو ته هیڅ توجه نه کیږي نو هیله مې دا چې دوی خپل یو کتاب ځمکه ورکړي ترڅو د خپلو کورونو څښتنان شي او دوی لپاره ښه معاشونه وکړي تهیه کړي ترڅو د ټول شاګردان په سلیمه روزنه تربیه کړي.
خبر حال دا چمکنے استاد او در معلمین دا څلسم د ساينس ټی وی مارسلیم زما اوتا د ماری پدیر خاړی پاور کوارډک د خدا دا چې افغانستان په هر دفتر کې یعنی څوک چې کار بار کوي یعنی پردن لکه څنګه چې اردو پولیس ملی پولیس سرحدي او جربکی والا دوی ما څومره څو افغانیا تقریبا 10,000 12,000 15,000 افغانۍ ته رسیږي یعنی په افغانستان کې چې یو چوپړسی د هغه معاش هم $300 ته رسیږي دا چې معلم یو خار غریب کس ته معلم ها شخص دی یعنی ها کس دی چې افغانستان د خاورې او د افغانستان د روزل لپاره د افغانستان د خاورې بچیان روزي او دا چې د معلم معاش ډېر کم دی $300 روپۍ که چېرې د معلم معاش 15,000 افغانیو ته ورسیږي بیا هم سما گزارا نه پر کیږي موږ افغانستان جوړو نه د جنگ لاري موږ افغانستان دی کرم نه لاري جوړو کچيري او سزان تماش خکړ شي نو دا به ډېر هاي پر زم په ګونډي جوات پاکستان او ایران کې هم د خون کې ماش خط دا چې 50,000 کلدار تر رسیدي او دلته د مالی ماش پر زرا باندې دا
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زو دلوید لوګر نه لوګر په ولایت کې یو بانک د مایدینو ته پیسې ورکړي د غیدا آباد له 12 بجو اچي کار نه کوي لاره لاره جای خلک راغلي ګډ مات خلک راغلي بس ورور دوا ورځې خو یو چې پیسې ورکړي دا چکه اخلي په هغه ووځي یو راځي کوټه بیا یو ورځ په بانک باندې ته به ووځي درې ورځې کې لا یو شپږو زره روپۍ ترلاسه کړي او په دغه شپږو زره روپۍ باندې کوم شپږو سوه اته سوه دوی په کراوه لګوي
د مایوبینو له همدغو پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغل ته پای ته ورسید. په دې پروګرام کې د محلي پولیسو په اړه خبرې وسوې. پر امنیتي او نورو مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خپره سول. په بل پروګرام کې ستاسو نوري ستونزې څېړو.